سلامونه د سهار ته بجیدی ز سفیو لاستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاستویم پیل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د سازمان د نفوسو ادارې سیمه ایز مشر د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزیر سره په کتنه کې په لرو پروتو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو د جوړولو د خدمتونو د کیفیت د ښه کولو او د نړیوالو مرستو په جذبولو خبرې کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د راپور له مخې پیو سمیت د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی ته ویلي ملګری ملتونه هڅه کوي په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه زیات کړي او په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. د پداسال کې د چلګاونډیو پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو دراتګ او په هیواد کې دننه د خلکو د بې ځایه کېدو له امله د افغانستان روغتیایي خدمتونه تر فشار لاندې راغلي. له بلې خوا د افغانستان سره میاشت ټولنې د دوشنبه پر ورځ ویلي له څلور اویو افغان ماشومانو څخه چې د درملنې لپاره جرمني ته استول شوي و شپږ څلوېښت تنه به له درملنې وروسته په راتلونکو درې ورځو کې هیواد ته راستانه شي. د دې ماشومانو درملنه د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته شوې ده. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ اعلان وکړ چې د پاریس د 2023 کال په نندارتون کې د افغانستان د شپږ سوه کیلوګرامه زعفرانو د پلورلو قرارداد ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا د دې کلني قرارداد د ارزښت یو میلیون اویا زره ډالرو ته رسیږي. د دوشنبه پر ورځ د اخره په څوارلسمه د ادارې وویل دا قرارداد به په نړیوالو بازارو کې د افغانستان د زعفرانو مقام لوړ کړي او دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت له اټکل سره سم له نن سه شنبې تر پنج شنبې پورې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د هیواد په سینګیزو حوزو کې د اوبو سطح لوړه او ښایي په ځینو ځایو کې د سیلونو سبب شي. د وزارت پرون د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې پر اساس وویل له نسبتا شدیدو بارانو سره مل د هریرود مرغاب او عامو په سیندیزو حوزو کې د سیلونو دراوتلو احتمال شته. دغه وزارت له هغو خلکو چې یادو سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي نه یوازې په خپله د سیل خطر ته متوجه اوسي بلکې د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس او د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې رای ورکوونکو د هڅولو لپاره خپل وروستي کوښښونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور په اساس پنسلوانیا یو له هغو کلیدي ایالتو دی چې تمه کیږي د متحده ایالاتونو د انتخاباتو برخلیک وټاکي. د ډیموکراتانو نماینده اغلی کاملا هاریس او جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ تقریبا په یو وخت د پنسلوانیا په سویل ختیځ کې په دوو کوچنیو ښارونو راڅرګند شول. هاریس او ټرمپ دواړه د پنسلوانیا د ټاکنیز کمپاین په جریان کې د نولسو ټاکنیزو پلاوو د ترلاسه کولو لپاره خپلې وروستۍ هڅې وکړې. د امریکا ولسمشري ټاکنې نن د نومبر په پنځمه پیلېږي. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی په خپل هیواد کې د بهرنۍ مداخلې د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. سیستانی دا ټینګار وروسته له هغه وکړ چې د ایران له لوري د عراق له خاورې پر اسرائیل د برید د احتمال په اړه راپورونه خپاره شول. د آیت الله سیستانی د دفتر ویب پاڼې د دوشنبه پر ورځ د اقرب په څوارلسمه د هغه له قوله لیکلي وسلې باید یوازې د حکومت په لاس کې وي او په عراق کې بهرنۍ لاسوهنه په ټولو ابعادو کې باید پای ته ورسیږي. د دغه بانفوذه شیعه مشر په وینا عراقیان باید له تیرو تجربو درس واخلي او له بحران څخه د وتلو د هیواد د بریالیتوب او پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کرکټ مینهوالو ته دا چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې سبا چهارشنبه د دریو یو ورځنیو سیالیو لومړۍ مسابقه کې سره مخ کیږي. دا سیالي چې د افغانستان په کوربتوب په شارجه کې کیږي د کابل په وخت په دوه نیمو بجو پیلېږي. په پام کې دا دواړه لوبډلې د روان نومبر په نهمه یعنی د شنبې په ورځ دوهمه او د نومبر په یولسمه درېمه یو ورځنۍ سیالي هم وکړي. د کرکټ په بل خبر کې به تم شغه دا چې د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان چې میاشتنی عاید 950 میلیون افغانۍ ته رسیږي د نړۍ د لوړو عاید لرونکو ورزشکارانو په لیست کې شامل شوی. د هندي رسنوي د راپور له مخې راشد خان چې د ګجرات ټیم غړی دی کلنی معاش 100 میلیون افغانۍ ته رسیږي. راشد خان د دې ترڅنګ چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو له کلیدي لوبغاړو دی دا مهال د هند کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل له لویو ستورو ګڼل کیږي. راشد خان یو خیریه بنسټ هم لري چې په 2013 کال کې تاسیس کړی او له یتیمانو او بېوزلو ماشومانو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د راپورونو په اساس د ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان پکې لوبیږي سږ کال بیا هم د راشد خان د ساتلو لپاره لیوالتیا ښوولې. د هغه سږنی معاش شاوخوا 2 میلیون ډالرو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغو ستونزو ته اشاره شوې چې نړیوال او کورني مرستندویان ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په افغانستان کې پر ښځو ورځ تر بلې د زیاتېدونکو بندیزونو او پر مرستندویو ډلو د هغو د اغېز په اړه نهمه سروې ده. تفصیل د عصمت څاروان په ریپورټ کې.
ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې هغه عملیاتي ننګونې توصیه کړي چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو له کبله افغان او نړیوالې مرستندوی ادارې ورسره مخامخ شوي دي. د راپور په بشري اقداماتو کې د جنسیت کاري ډلې او بشري مرستو ته د لاسرسي کاري ډلې خپور کړی دی. دا سروې د 2022 په دسمبر کې په ناحکومتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د طالبانو بندیز چې وروسته یې د 2023 په اپریل کې دغه بندیز ملګرو ملتو ته هم وغځاوه او همداراز د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون له مخې نور محدودیتونه هم وضع شول. د ښځو خلاف د محدودیتونو له امله رامنځته شوي ستونزې رانغاړي. په دې سروې کې د ملي نادولتي مؤسسو، نړیوالو نادولتي مؤسسو، د مدني ټولنو او د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون 1324 ځواب ویونکي ادارې شامل دي چې د بشري مرستو او بنسټیزو بشري اړتیاو په برخه کې مرستې رسوي. د ښځو او ټولنیزو چارو فعاله عادله بهرام نظامی په نړیوالو کورنیو مرستندویو مؤسسو کې د ښځو حضور ډیر مهم بولی او وایي چې د ښځو د محدودیتونو زیاتېدا به پر ټولنه ډېرې ناوړه اغېزې ولري. د دلیل داسې په ګوته کړ.
دا میرمنې وی چې د کولای شوې چې په حکومتونه چې بیوازلو خلکو ته باید ورسېدلی وای دی په سمه توګه ورسولای شوې، یعنی په کورونو کې چې ټوله میرمنې دي دی په ډېره ښه توګه کورونو ته هغه مرسته ورسولای شوې، یعنی د ښځو د کار مخنیوی نه او د ښځو باندې بندیز لګول دا د ټولنې ته ډېر غټ خطر دی، هېواد ته ډېر غټ خطر دی او خپلو میرمنو ته هم ډېر غټ رزق دی چې زیاتره هغه میرمنو په دوه موسات کار کار چې هغه د پکور کې نارینه نه لارل، یعنی د کور هغه نفقه ټوله د دې په غاړه و. هم د یو غټه ضربه په خپلم دوه میرمنو ته ده او هم د ضربه هیواد او هیوادوالو ته.
د ملګرو ملتو د راپور له مخې د طالبانو نوی قانون چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یادیږي د هغو افغان ښځو لپاره ننګونې زیاتې کړي دي چې په بشري چارو کې کار کوي. راپور وایي چې ښځې اوس باید کار ته د تګ لپاره له محرم سره سفر وکوي او د محدودیت پر 23% مؤسسو اغیز کړی دی او په ځینو ولایتونو کې 22% ښځې په بشپړه توګه له دفترونو یا صاحبي ځایونو څخه منع شوي دي. د دې سروې له مخې 40% ځواب ویونکو هم د اندېښنې او امنیتي ستونزو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. راپور زیاتوي چې د طالبانو له لوري لګول شویو محدودیتونو د اړیکو او همکارۍ په برخه کې خنډونه جوړ کړي او 25% مؤسسې د دې لپاره چې ښځې د کار ځای ته تللی نشي او له لیري کار کوي په ارتباطاتو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په راپور کې یادونه شوې چې ښځو ته د کار تر ټولو ډېر جوازونه د روغتیا په سکتور کې ورکړل شوي دي. په راپور کې راغلي چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه دي، خو تر ټولو ډېر بندیزونه په کندهار، ننګرهار، کابل او هرات کې او په ځانګړي ډول د دغو ولایتونو په کلیوالي سیمو کې عملي کیږي.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغېز کولی شي؟
موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنې کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ. د امریکا خلک نن د خپل واد د نوي ولسمشر د انتخابولو لپاره خپل رائے کاروي. شاوخوا 244 میلیونه امریکایان د رائے ورکولو په شرایطو برابر دي چې لوی برخه مخکي تر مخکي رائے اچولې دي. د انتخاباتو د دیموکرات او جمهوریپال ګوندونو د داسې کاندیدانو ترمنځ دي چې یوې د ولسمشري یو دوره تیر کړی او بلې حاضر ده مده ولسمشر مرستیاله ده. تفصیل و د اسمت ساروان په ریپورت کې سره واورو.
ټاکل شوی دی چې د امریکا خلک نن د نوي ولسمشر د غوره کولو لپاره خپل رای صندوقونو ته واچوي. نظر پوښتنې شي چې د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هریس او د جمهوریپال ګوند د کاندید ډونالد ترامپ ترمنځ به سیالي خورا کوټلې او سرنیش دی وي. تر پرونه پورې تر 8 میلیونو ډیرو امریکایانو رای ورکړی وي، چې دا د 2000 کال د انتخاباتو د ټولو رایو کابو نیمایي برخه جوړوي. د ان بی سی تلویزیونی شبکې وروستۍ نظر پوښتنه ښیي چې هریس او ټرمپ د رایو له نظره برابر دي. دواړو کاندیدانو تر انتخاباتو یوه ورځ مخکې په کلیدي ایالتونو په چیره بیا د امریکا په شمالي او ختیځو ایالتونو کې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړ. د دواړو دیموکرات او جمهوریپالو کاندیدانو تمرکز په هغو ایالتونو دی چې زنګ وهلي سیمه بلل کیږي. دا پخوانی صنعتي ایالتونه له 1980 کلونو راهیسې له سخت اقتصادي زوال سره مخامخ دي. هریس د دوشنبې په ورځ د پنسلوانیا په ایالت کې د الین تاون، پیټسبورګ او فیلادلفیا ښارونو ته سفر وکړ. ترامپ خپله ورځ په شمالي کارولینا کې پیل کړه او بیا پنسلوانیا او میشیګان ته لاړ. ویل کیږي چې که ترامپ انتخابات وګټي نو نوموړی به لومړنی ولسمشر وي چې له لومړي وار ولسمشرۍ وروسته دوهم وار انتخابات بایلي او په دریم ځل انتخاباتو کې بریالی کیږي. نوموړی د نیویارک یوې محکمې په جرم تورن کړی و او د بریالیتوب په صورت کې به د ځان خلاف جوړې شوې دوسیې لغوه کړي. له بلې خوا کاملا هریس چې اوس د ولسمشر مرستیاله ده د بریالیتوب په صورت کې به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ تورپوستې ښځه وي چې د دغه هیواد ولسمشرۍ ته رسیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان سانیکزای وایي چې دواړه کاندیدان د ولسي ملاتړ له نظره سره برابر ښکاري او له همدې کبله د ده په باور د انتخابات حساس دي.
زما په نظر باندې دا انتخابات ډېر یو بیخي ډېر حساسه مرحله کې پیښیږي، د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو. مشکل دلته ده چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
د امریکا په نننیو انتخاباتو کې نږدې 244 میلیون امریکایان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، چې دا شمیر د تیر ځل د ولسمشرۍ تر انتخاباتو زیات دی، او دا د دې ښودنه کوي چې رای ورکولو ته د خلکو لیوالتیا تر پخوا ډېره شوې ده. د 2000 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو 6.6% خپل رای وکارولې. د امریکا په ختیځ کې چې ورځ پکې مخکې پیلېږي، د رای ورکولو مرکزونه چهارشنبې د سهار په 6 بجې پیلېږي. د امریکا د سهار 6 بجې د افغانستان د ماسپښین له 3:30 بجو سره برابري شي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حکومتونه او ولسونه د امریکا انتخابات په ځیر څاري. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د خبر له مخې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د امریکا انتخاباتو ته به اشاره ویلي چې د دوی حکومت له درست نړۍ سره د شو اړیکو غوښتون کړي، او د امریکا راتلونکی ولسمشر باید د ده په وینا د افغانستان په اړه رښتونې او مثبته پالیسي غوره کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنې. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکه بدو پیښو سره مخ کېدل شي.
بد لارې ښکار شوی، ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکاره ستونزه یو چې اولګ او تنده، یخنی، مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه ښه کوي نو 95% مرګ ده.
د ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لاره څه کېدلی شي؟
حل لاره حکومت ته پکار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای، عمری عدالت دعوا کوي، دوی ته کار کول پکار دی چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کدرونه وطن پریدي، ځوانان وطن پریدي، نو بل ورځ به داسې چې دغه ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چې موږ ملتیا وکړي قدر من اردن کو دیو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه راوروسته اوسګاری ډیری کسان د تړکړي چې خپل کور کلی پرېږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزې په پښو کړي. له بلې خوا یوه بله لویه ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له همغه پایله له منځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. راځو دې ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولی شي. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدلی یو چې خپل کور او ځمکه یې د همدې غیر قانوني سفر په موخه خرڅه کړې، خدای هم له نیمې لارې څخه بیرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سهر نومیږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپل راته وایي.
زه خپل د ننګرهار فانتون څخه لیسانس لرم، خو چې ومې کتل په وطن کې دغه درې کاله زه بیکاره پاتې شوم، نو ما پریکړه وکړه چې زه باید د وطن پرېږدم او د خپلې کورنۍ د غریبۍ زنځیرونه وشلوم او لاړ شم عرفا ته. د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غر باندې چې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکامه ګیمونو کې مونږ ونه شو کړی چې مونږ د ترکیې خاورې ته واوړو، او ځکه چې د ترکیې پوله اسفاتی ځواکونه ډیر کلک تدابیر نیولي وو د ترکیه او د ایران په پوله باندې. هیڅ ونه توانېدو چې مونږ د ترکیې طرف ته واوړو، حتی تر دې پورې چې مونږ څلور ساعته پنځه ساعته په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل. ډېر سخت ستونزو او مشکلاتو سره مونږ په لاره کې مخامخ شو، هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅه کړه، د دې لپاره خپل کور هم خرڅ کړی دی او دغه لارې ته مغاړه کې خوصله، خو بیا هم ناکامه شو. د دغه ټولو سختو او کړاوونو تکلیفونو عمده مشکل چې دی زه وایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډېره سخته بیکاری ده او یو ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې مونږ یو ځل د ترکیې خاورې ته خوتي وان ته ورسېدو، خو بېرته هم د وان څخه راوګرځېدو او بېرته ایران ته راغلو، د ایران نه بېرته افغانستان ته راغلو، یو ناکامه سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي، ټوله کورنۍ په تیره بیا مور ډېره ورته ځورېږي. رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خفګان نه ولیدلی څومره چې د ده د تک پر وخت لورا ښکارېده.
هیڅ کله ما خپله مور دومره خفه نه ده لیدلې چې کله زه د خپل کوره وتلم او تللم دغه سفر ته مې غاړه کېښوستله. نو زما مور په داسې یو بد وضعیت کې ما پرېښوستله او زه د خپل کوره روان شوم، او بیا حتی چې کله زما په لاره کې به تلیفون بندېده، درې څلور ورځې به مشکلاتو چارج به نه و یا به د انټرنیټ مسله وه، نو زما انټرنیټ به بند و، ما سره به تماس نه نیول کېدو. نو زما مور به په ډېر یو بد حالات کې وه، حتی فشار به یې اوچتېده. پنځه شپږ کرته اوه کرته هغه ستامې ته همداسې وړل شوې ده. په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و، مور به مې ډېره خفه و راپسې. حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم واهه او زه به ګیم ته وتلم، نو ما به خپله مور نه خبروله، چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله. حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و، خو ما به خپله مور نه خبروله. ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم. خو بیا چې به هم ووتلم، کله به زما تلیفون آف او زه به د خپلې کورنۍ سره به زما رابطه نه وه، نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده. نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینې وه، زما پسې مور ډېره خفه وه. عرفا ته تګ لپاره خپله کوره او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل څوارلس زره ډالر کېده. چې قاچاقبر ما ته ویلي وو زه کله ته عرفا ته ورسوم ته باید ما ته اوولس زره ډالر راکړي. نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو. زه چې کله تلم د ترکیې فورې، ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه، پنځه زره او درې سوه ډالر باندې ما ته ترکیې خبره کړې وه. زه چې کله بېرته واپسي کې راوګرځېدم، په واپسي کې ما نه قاچاقبر څوارلس سوه ډالر په هغې کې رانه واخیستل. د لارې خرچ مې کړی و، نو دوه زره دوه نیم زره ډالر زه په لاره کې تاوانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم، بېرته افغانستان ته راوګرځېدم. خو انشاءالله چې کله چې مې ستونزه راپیدا کېږي، نو مونږ به هدف نه بدلو، لاره بدلو. نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم.
له رفیع الله څخه مې پوښتلي چې د بیرته راتګ علت څه وو؟
جوار مشکل سره مخامخ شوم. چې هغه مشکل دا و چې زما ښي طرف خفې یو شپه منګه ګیم ووهه او ترکیې ته تلو او په لاره کې ما خفه وښیدله وغورځېدم ځکه چې تیاره وه او قاچاقبر وویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړي چې زمونږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې. نو تیاره وه موږ روان وو هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه ښي خپه چې وه د دې دا څلور ګوتې مې ماتې شوې وې. نو دغې له وجې نه ما نه شو کولی چې زه مزل وکړم او بیا یولس دولس ورځې په ایران کې په خفګاه کې پاتې شوم او بعد له هغې مې بېرته تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم. په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو ځکه چې مونږ ایران ته قانوني نه وتلي غیر قانوني تلي وو. په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارلو او پولیسو بیا په نیمروز باندې ردې مرکړلو او بیا راغلو افغانستان ته. هغه هم پیسې هم نه وې. ډېر زیات مشکلاتو کله چې مونږ پولیسو دې مخته یې راواړولو بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیوله او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې. بیا هغه ما واخیستلې بیا زه راغلم کابل ته ځان مې د خپله کور راورسوه. خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بېرته. که زه په افغانستان کې پاتې شم نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي. خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم ځکه چې په وطن کې کار نشته دی، وظیفه نشته دی، هیڅ نشته دی. نو موږ مجبوره یو چې د هدف ته رسیدو لپاره ستونزې وګالو، تکلیفونه وګالو. چې دا کمې ستونزې ما لیدلي که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي، خو زه مجبور یم چې لاړ شم ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی، خپل ځمکه مې له لاسه ورکړې. زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم. او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته راوړم. ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو هوسا او آرامه ژوند ولري. اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري. نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بېکاره پاتې شم یا مې نور ورونه بېکاره پاتې شي په افغانستان کې، پلار مې بېکاره پاتې شي په افغانستان کې، درې کاله څلور کاله پس زموږ هم دغه حال دی. لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو.
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هېواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي ځکه په بدو پایلو یې خبر وي. قدرت الله له همداسې ځوانانو خدای
نو مختلف نظرونه لري په قوال کې. زه خپل مثلا نو غواړم د دې هواد څخه وزم. صحیح ده، درسته ده، اقتصادي مشکلات شته. د دې په قوال کې د قران کریم یو آیت هم ده چې روزي رسان الله ده، هغه به ټول ته روزي رسوي. خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري یا همدغه وطنداران زمونږ زوري هغه د دې ته اړ کیږي چې دغه هواد څخه وزي. اول اکثرا کسان چې غواړي د هواد نه وزي هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري. او هغه ځوانان چې مثلا غواړي تحصیل لپاره وزي دا دویمه کټګوري. کومنګ غواړي د وزي څخه بل ځای ته لاړ شو چاق لارې هماغه لار ته ویل چې هغه کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته. او حتمان یعنی بل هیواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی که څوک د هغې د مخې ته راځي ځکه هغې د تورستان په سترګه هغې ته ګوري. او شاید هغې د ووژنیم چې دا زمونږ وطنداران مثلا دغه تېره پیښه کې چې تقریبا دوه دوه نیم سوه درې سوه افغانان چې ووژل شول.
امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره نشي غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
هغه عمده علت او دلایل که بیان کو. یو ستون له خود تعلیم ده، بل ستون ده چې د هغه ډیری او ته البته اړین دی هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی. او بل خلق وای چې امنیت دی خو هغه امنیت زور ده، امنیت نه وایم هغه ډار دی. او کاروبار دغه درې څلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې د وطن بهر ولاړ. او په دې کې بیا دوه رقم نور خلق هم شته. دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې دغه مسایلو له وجې بهر غواړي ولاړ سي، او دویم ډول خلک یې داسې وي چې هغوی سیالي اخیستې وي چې احمد ولاړی زه ولې پاتې شم، تر زوی مې لاړی زه ولې پاتې شم. په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه سیالۍ
بالی چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو. دا بیا څومره بدې پایلې لري. دوستان یې ښایي امکانات یې درلودل چې تللي، مګر دوی هغه امکانات نه لري.
څوک په کانتینر کې مړ کیږي، څوک په اوبو کې غرق کیږي او ډوبیږي سره، او څوک پوښتل کیږي په مرزونو کې. دا اوس اوس مو تاسو ولیدل، دغه 268 کسانو چې د ایران حکومت لخوا ووژل شو د ایران په ساحه کې. دا یوه پایله ده. بله دا چې دلته دوی باید د ده لپاره چې ځان سیال کړي، ای کاش دغه سیالي د ده په موخه وي چې تعلیم په موخه وي، یا هغه مثبت سیالي وي چې سړی ووایي چې زه خو دغه کس که ځي که ورسېږي خو ښه خبره ده. که نه نو د دغې بې ځایه سیالیو نه د ژوند د ټولو نه مهم دی. که نه که انسانان وغواړي چې ژوند وکړي، ژوند سره مینه ولري، نو هغه په هر ډول یې ترسره کولی شي. خو دا چې بیا د سیالیو په خاطر بهر ځي، مرګ ستا، ژوبله ستا، ژوند د لاسه ورکول ستا په ده کې. خو بیا هم وایم کاش هغه ځوانان چې بیا په بهرنیو هېوادونو کې دي، دوی خپل د ژوند هغه حقیقي څېره وښایي. بدبختانه ډېری کال نه وي شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینو هېوادونو ته راغلي وي، بیا نو واکسین او ویډیوګانې واچوي چې داسې ښایي خپلو هغه کسان چې بهر وطن کې دي، هغه بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځه نو ټول ژوند او عیش نو شو، مزې خو دلته دي، بس په هر ډول چې شي ځمکې خرڅ کړي، کور جایداد ټول خرڅ کړي او ولاړ شي. او دا چې بیا هلته ولاړ شي، بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند هغه اصلي څیره هلته ورته معلومیږي.
بله، کله په دې باندې خبرې وکړي چې د ژوند اصلي څیره په بهر کې څه ده،
خصوصا که چېرته په اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند. زه خو ډېرو سره په تماس کې یم، باور وکړئ هغوی داسې په بد وضعیت کې دي چې اړ دي چې څوک را پیدا شي چې دوی وباسي ولاړ شي وطن ته. ډېری نه شي تللی، څونه هغه اسناد نه لري چې دوی بېرته لاړ شي، یا نور مسایل نه لري. خو که بیا هم اروپایي هیوادونو ته ولاړ شو، هلته ډېر د مزدورۍ ژوند دی. او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپایي هېوادونو ته دي په ژبه خو نه پوهېږي. تاسو چې په ژبه نه پوهېږي، په دې معنا چې تاسو که په لس ډالره کار پیدا کېږي، تاسو ته په دوه ډالره او درې ډالره لکه بندیانو غوندې ساتي. په داسې یو بد وضعیت کې اوس به زما غږ ډېر ځوانان په اروپا کې اوري، خو هغوی به وایي چې نه، موږ خو داسې نه یو. ښه، ته به 15 کاله مخکې راغلی، 10 کاله مخکې به راغلی، لږ څه ناسه ژبه به دې زده کړي، یو لږ کاروبار به دې لږ ذره جوړ شوی، خو تا ته هغه دفتري وظایف، هغه وظایف چې ته لږ پکې سهولت ولرې، نه شي پیدا کولی. لکه ته نه کوم هلته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی. او دا ځوانان چې ډېری نن سبا کې د وطن نه تښتي، هغه ډېری هغه ځوانان دي چې هغوی ښه تحصیل هم نه لري. هغه ښه تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپایي امریکایي هېوادونو ته راغلي، ډېر شاخه کارونه کوي.
که په دې خبرې وکړو، څه کول په کار دي په هېواد کې دننه سره له دې چې یو شمېر ځوانان د دې لپاره ځي چې دوی هغه نورو ته په عامه خبره ګوري چې هغه رسېدلي دي، له هغو سره سیالي کوي چې زه باید لاړ شم. خو ډېری د کار لپاره، درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنګ دی. نور یوه لاره پیدا کوي ځي، او بهر هم بیا له داسې یو مسایلو سره مخ کېږي لکه تاسو چې یادونه وکړه. څه کول په کار دي؟ د حل لاره څه رسېدې کېږي؟
حل لاره حکومت ته په کار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وایي، عمری عدالت دعوا کوي، دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابر کړي. هدا اقل ځوانانو ته د دې په ځای چې دغه واته ملیون ډالر جب کې اچي دغه پیسې، او ځانونه وو پړسول درې مسلو رمه خزه وکړلې، او دغه د ځمکې چې غصب کړلې وای خسلا. خو موضوع خو بيخي بیل ده. خو دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هدا اقل ځوانان خود ته نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي، ځوانان وطن پریدي، نو بل ورځ به داسې چې دغه ټول حکومت د ملاکراسی شي. که مثال درکم، وزارت معرف کې ملا، ټولو وزارتونو کې ملا، ملا یې څه د وزارتونو سره کم مسلک، ځکه چې په کم زمونه او خلاصه او په شیانو باندې خو حکومتداري نه کیږي. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې زمینه د برابر کې ځوانانو ته، تحصیلي ځوانانو ته. ډېری ځوانان غواړي چې خیر ده که وطن کې پاتې کېږي، که جبر دی، که زدن دی، وهل ټکول دی، بېروزګاري ده، خو بیا هم غواړي تحصیل خو وکړي. نو هغه اولي او هغه انساني حق خو ته ورنه واخله چې هغه تحصیل دی. باور که دومره خویندې دا هلکان خو لا پرېدا ځوانانه خویندې چې مسیجونه او زنګونه کوي، لاره لټوي چې کومه سې د هېواده ووځي، دا نور نارینه ځوانان خو لا پرېده. نو د دنه غټه بدبختي چیرته دی چې ته دعوه کوې چې زه نظام مې دی، حکومت دی، نړۍ مې ماته کړې، او بیا مې ستا ځوانان درنه تښتي؟ ولې؟ تاکي ضعف دی که نه، خپلو کې جوړ نه دي. نو د تحصیل زمینه ورته برابره شي، کار زمینه دې ورته برابره شي. کار کې د ده په ځای چې ته یو ملا راوړه چې 40 کاله جنګ کړی دی، ته یو ملا راوړه چې په هېڅ نه پوهېږي، د هغه ځپ د باس یا هغه مشرې وټاکه چې هغه ځوانانو تر ماسټرۍ کچه تحصیل لري. زه به ته لنډ لنډ مثالونه درکړم. داسې خلک شته چې هلته په درېیم او څلورم پنځم بستونو کې کار کوي، ماشونه وګوره په زرهاو ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل یې کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی سفر اخلي د ده لپاره هغوی عزت تر پای ماله نه شي نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته خپلو ملایانو ته عریضه نه شي لیکلی مکتوب نه شي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرې هغه باندې پوهېږي نه خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بله بانه اوباسي د هغه په ځای ملا راوړي.
بله دا څومره بد عواقب لري چې کادرونه ورځ تر بلې له افغانستان څخه ووزي په یوه بهانه او په بله بهانه او یو ستونزه او بله ستونزه او افغانستان لس کسان د پاتې کېږي چې هغه دوی اته سواد نه لري چې خدا را چې په مسلکي برخه کې دوی زده کړې کړي وي دا څومره بدې پایلې د هیواد په کچه درلودلی سي.
هیواد په کچه خو بیا هم هغه اتلسم او ولسم پیړۍ ته بیا بیا یینو آلریډي هماغه طرف ته روان یو مونږه دا خو بیا همدا شی غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو ویلای چې دوی ونیو دوی ته دولت ورکړل سو او د دې په خاطر ورکړل سو چې ورته راځنو ارزانه لیبر دی کنه ارزانه لیبر انداسې چې او چا د $10 ورکړي او دوی ته وایي چې نه دوی وایي چې هماغه کار ته زه په $200 کوم نو ارزانه لیبر ته دولت ورکړي او دوی خو بیا د په عواقب کې نه دي کنه دوی خو پوهیږي په دې باندې چې موږ لکه تیر ځل چې پینځه کاله دوام مونږ نه کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو وس وایي چې راځنو دغه سو کار خلا چې مونږ ته څه دوی خو اول دغه ملت خپل ملت نه مني دغه کوم افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل نه مني او کم دانه کپ کې پیدا شي چې وې زړه په وسو دي چې دا بیچاره هوادوال مخپل دی کم دانه کپ کې پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ ترور کړی دستا چې ما تاسو په خپل سترګو مې جاګانو کوم په دې اول وسته عواقب ډیر زیات دي یو هغه امدادي چې ځوان به ورنځي ټول هواد بمدا غسمولایانو ته بے سوادانو ته پاتې کیږي او بل بد عواقب پیدا وی خلک به ذهنن نارامی په ټراما باندې باندې اخته شي وی او بل اخر مجبور شي چې دغه پتیګو باندې د خلک راو باسي او بل عواقب پیدا ای چې بد عواقب هغه کار ورته راوسیړو هغه امداد چې هواد به ولسمې پیړۍ ته ورواچي او هغه د جهل او جهالت دورې ته بیا موږ ورزو بیا به کلونه کلونه نشي کلونه کلونه چې بیرته کومې لاسته راوړنې چې موږ په دغه تیرو 22 کلونو کې درلودی هغه بیا ترلاسه کړو.
بله صدیق صاحب د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هیڅ خبره هم نه اوري نه د ځوانانو نه د نړیوالې ټولنې نه په افغانستان کې د خلکو نه بیرون دی افغانستان نه دوی خپل څه چې غواړي هماغه کوي بیا وخت
جرمنی ماسټرانه وکړو ډاکټرانه وکړو دا خبره نشته ځکه باید زده کې او بیا دا غتر سنکار کول پکار دي تاسو اسناد منل کیږي نه منل کیږي نو دا کوم ځواني چې وصل لري پینځه کال او شلو کال او کتاب باندې به دیش کلن شوی به بیا هم تخپل هغه مقصد ته نه رسیدلای بیا نو ګټه یې څه شو چې دیش کلن کې برته د هوا ته راولېږي زب زب چکچی کا به هغه هم کور رسیدي ته هغه دې پوره
دې ته دې حال لري چې روس په افغانستان کې ځوانان ته د زمینی مسایده ویږي
حل لري هم دا د مسولیت لري کف زور راغلی کچا ورته په خیرات کې حکومت ورکړی هر رقم کړه کړه کابل اداره ورته وای یا خاندار اداره ورته وای د دې مسولیت هم ده زمينه د کار زمينه د تحصیل ورته برابر کړه او اتیا میلیون ډالر چې ورته میاش اره ونه کی ورزي هدا خپل ټول د جګونو کې نه چې هغه نیمایم چې ملت ته ورکی په ملت وس پاري بیا هم بیا څه گزاره کیږي
په اخر کې ځوانانو ته کورنۍ ته هم یو پیغام لیکل تاسو ورته ولې
ځوانانو ته پیغام ده چې دا ورځ به تیر شي د هرې تور شپې نوروز ته بیا ورځ ده وخت کم پاتې دی خلکو دومره وخت مو گزاره وکي کال دو کال نور هم گزاره وکي که امکانات وي سلف سټډي کول پکار دي هغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي خو پلان دی کوي که ځان سره سلف سټډي وکي که په دغه یو کال کې تاسو د کال کې لس کتاب ولولې نو دو کالو کې تقریبا شل کتاب شو تاسو په علم او په عرص کې به تقریبا درې چنده څلور چنده هغه بدلون راغلی وي ځکه بل چاره راس ویلند پاره نه لري او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کیږي ورځي زه خامې ځوانان ته تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کیږي په قانوني لاره باندې کولای شي او په دغه مقصد تللای شي چې حالت تحصیل وکي او بیرته هیواد ته راشي چکله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشي او کورنوی ته هم دا چې بچو سره کینی خبرې دی او دغه ژوند د امریکای او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سیرت ورته بیان کی چې ښه کته لاړ شي هغه پروز اند کانس ورته وایي کنه خواله او بدواله او مثبت او منفی اړخونه ورته ورته وخایي باید کورانه یوتا او بیا د اقدامو کی خو بیا هم هیڅ کله د غیر قانوني لارو چیرته نه دی.
درن دوستانو دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری درسی ساعت ترش پژم تولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه.
سلام او رز مو پخیر درنو اوریدونکو او گرانو زدکونکو درسی ساعت تا خراغلاست. نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم تولگیو بیولوژی وړاندې کیږي. خبرونه درسی مسائل د لرن افغانستان تعلیمی موسسه په مرسته چمتو شوی او لازاده رادیو خبریږي. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي وړاندې کیږي. نن ښوونکی موږ ته میتابولیزم بیانوي. په میتابولیزم کې به دا ولولو چې د دغه بیولوژیکي عملیې په نتیجه کې په نبات کې څه تغیرات رامنځته کیږي. د همدې درس په دوام به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو ګډ عملیه غیر عضوي مرکبونه ولولو.
میتابولیزم بو پیژنو او د هغه دواړه شکلونه لکه انابولیزم او کاتابولیزم بو پیژنو او دغه څخه به وروسته پر غیر عضوي مرکبات چې په هغه کې اوبه او منرالونه شامل دي پر هغو باندې خبرې وکړو. اول میتابولیزم ترازو میتابولیزم د یونانی کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د تغییر او بدلون معنی لري. په ژوندۍ حجره کې ټول هغه کیمیاوي تغیرونه او بدلونونه چې مثلا د حجرې د ودې ترمیم د هغه د تکثر د انرژي د تولید او یا هم د دغه حجرې څخه د اضافي مواد د تولید لامل کیږي دا ټول د میتابولیزم په معنی سره یادیږي. یا په بل عبارت که چیرې وای میتابولیزم د داسې منظمو کیمیاوي تعاملو او د انرژي تولید څخه عبارت دی چې په هغه کې د ژوندي موجوداتو د ژوند او پایښت لامل ګرځي. میتابولیزم دوه مشخصه برخې لري چې په یوه برخه کې د انرژي تولید کیږي او په بله برخه کې مصرف کیږي. د میتابولیزم تعاملونه چې دی هغه په دوه شکلونه چې یو د هغو څخه انابولیزم دی په دې کې ترکیبي تعاملونه دي. ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د عضوي موادو د ترکیب لامل کیږي د انابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا انرژي ده او ځینې مالیکولونه یا ځینې مواد سره یوځای کیږي یو مشخص مغلق ساختمان یا مواد جوړوي. د ساده مواد څخه پیچلي مواد هغه لکه پروټینونه کاربوهایدریتونه شحمونه نیوکلیک اسید دا شان جوړیږي او هغه د حجرو د برخو او نور مواد جوړولو لپاره وروسته کاریږي. دوامه برخه د میتابولیزم چې دغه کاتابولیزم ده هغه بل انابولیزم شو هغه ترکیبي تعاملونه او کاتابولیزم تخریبي تعاملونه دي. هلته انرژي او نور مواد سره یوځای کېدل د سی یو مغلق ساختمان جوړوي. دلته د مغلق عضوي مواد څخه ساده مواد جوړیږي. نو هغه کیمیاوي تعاملونه چې مغلق عضوي مواد په ساده مواد بدلوي د کاتابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا پروتینونه چې دی هغه په امینو اسیدو باندې بدلیږي، نشایسته په ګلوکوز باندې بدلیږي، شحمونه په شحمي تیزاب او ګلیسرول باندې بدلیږي. دلته پروتینونه، نشایسته او شحمونه دا درې سره مغلق عضوي مواد یعنی پیچلي دي، تړلي دي او دغه نور مواد لکه امینو اسیدونه، ګلوکوز او یا هم شحمي تیزاب او ګلیسرول دا ساده مواد دي چې د مغلق مواد څخه په لاس راځي. د دغه بدلون په پای کې اوسې انرژي مشته په لاس راځي چې هغه بیا ورسته ان حجره خپل دغه د پاره استعمالي د ودې او انکشاف د پاره استعمالوي. اوس نو یو اسیمیلیشن دی او یو ډیسیمیلیشن دی. اسیمیلیشن دی ته وایي چې یو حجره د هغه د انرژي پښتون کې د تغذیه ودې او انکشاف دغه کولای شي قابلیت لاس تر وړلای شي د عملیات شرم بنست کیږي غد اسیمیلیشن په نام سره دیږي هر خوراکي توک چې له بهر څخه حجرات داخليږي د باینس حجرات راځي د حجرات د نوي مواد څخه ډیر تو پیل لري خود اسیمیلیشن د عملیه په واسطه باندې دغه ټول مواد د حجره په واسطه باندې بدلیږي دا غسه د حجره ټول تخریبي تعاملونه چې دی هغه د ډیسیمیلیشن په نام سره دیږي په اسیمیلیشن کې ترکیب کیږي په ډیسیمیلیشن کې تخریب کیږي رازو غیر عضو مرکبات غیر عضو مرکبو که اول اوبه وایو اوبه په دنیا کې د ټولو څخه زیاته ماده چې وجود لري هغه اوبه دی په طبیعي ډول په ډیر اندازه باندې شتون لري د انسان بدن تقریبا د 15 څخه تر 15% د اوبو څخه جوړ دی د حجرو څخه د باندې یا اکسترا سلولر د بهر خارج الحجروي مایعاتم ګرځي دا اوبه دی چې د حجرو څخه د باندې ترکیب دی جوړیږي په حجره کې د آزاد او تړلو اوبو په شکل باندې وجود لري آزاد اوبه دا کار لري چې د حجره په میتابولیزم کې برخه لري او تړلو اوبه دغه هغه وخت کاریږي چې آزاد اوبه شتون ونه لري بیا نو حجره راولړي چې تړلو اوبو څخه کار اخلي او بل منرالونه دي منرالونه په ساده اصطلاح کې درته وایم عناصر او منرالونه چې د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه برخه ده د اوبو څخه وروسته یعنی د ژوند د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره دا دوه تر ټولو مهم شیان دي عناصر د اړتیا د مخې په دوه ډوله دي چې یو یې ډېر مصرفي عناصر دي او بل لږ مصرفي عناصر دي ډېر مصرفي عناصر هغه عناصر دي چې په ورځ کې موږ تر 100 میلیګرامه زیات ضرورت ورته لرو هغه لکه کلسیم سوډیم اوسپنه فاسفورس او لږ مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر دي چې موږ په ورځ کې تر 100 میلیګرامه کم ورته ضرورت لرو هغه لکه آیودین او فلورین
په نننی درس کې مو واوریدل چې د انسان د بدن ډیره برخه اوبه دي او د انسان په بدن کې دوه ډوله اوبه موجود دي او د انسان د بدن ټول بیولوژیکي تغیرات د همدې اوبو په مرسته رامنځته کیږي
درسی سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
یو لسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم نن په یو لسم ټولګي کې د حجرې اړوان مسایلو باندې بحث کوو لومړی خونکی مکتا حجروی ویش بیانوي په دې برخه کې به پر دې پوښو چې حجره څه ډول ویشل کیږي او ویشل شوی حجره بیا څنګه په خپلواک ډول ژوند او فعالیت ته دوام ورکوي دا اورته پوښتنې د خونکی په درس کې سوابېږي
لاندې عنوانونه به بحث لاندې ونیسو رازو د حجروی ویش څخه شروع کوو که څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې ژوندي موجودات د ودې لپاره تکثر ته ضرورت لري او دا هم راته معلومه ده چې ژوندۍ موجودات هم یو حجرويسته او هم کثیر الحجروي یا څو حجرويسته او بل دا چې حجرات د ویش قابلیت لري او د ویش په واسطه باندې دی زیاتیږي د دې ګرد خبر څخه دا جوتیږي چې هر ژوندۍ جسم چې رمه بنسته سوی دی په دې ډول رمه بنسته سوی دی چې حجرې خپل ویش کړی دی بیا ژوندۍ موجود رمه بنسته سوی دی نو حجروي ویش تاسو تعریفو چې د یوې مورنۍ حجرې څخه نورې حجرې رامبینسته کیږي دغه ته حجروي ویش ویل کیږي ویرچو یا زیاتره خلک په ویرکو باندې بولي دا یو عالم و د داسې نظریه درلودله چې کله یو حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي یو لیمیټ لري کله چې یو لیمیټ ته ورسېدل همې سطح غټیږي او همې په حجم کې زیاتوالی رامبینسته کیږي موږ د حجروي ویش دوه ډولونه لرو یو مستقیم ویش دی او یو غیر مستقیم ویش دی په مستقیم ویش کې داسې دی چې حجره اوږدیږي خپل په سایز کې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یا ژوروالی یا ګونج رامنځته کیږي هستوي مواد یې دوه چنده کیږي او په دوه مساوي برخو باندې دواړو خواوو ته ځي ویشل کیږي د هغه څخه وروسته سایتوپلازم پر دوه برخو باندې ویشل کیږي دغه امایتوزز عملیه کې د مایتوزز نیمګړې پړاوونه ډېر لیدل کیږي خو په غیر مستقیم ویش کې حجره د ویش څخه مخکې لاندې پړاوونه تیریږي بیا ویش کوي اول مایتوزز دی بیا مایوزز دی د حجرې دوران موږ دا رقم ویلی سو چې د یوکاریوت حجراتو دپاره د ژوند پړاو او د په داسې شکل باندې مخته وړل سوی دی چې عالمان وایي وی د یوې حجرې د یوه ویش له پای څخه شروع د تر بل وروستني ویش پورې دغه د حجرې دوران دی. یعنی کله چې یوه حجره ویش ختم کی بل شروع کی یا بل شروع کی یوه ختمه کی دغه د حجرې دوران دی سایکل دغه ته ویل کیږي. د دوران پنځه پړاوونه یا د حجروي دوران پنځه پړاوونه په لاندې ډول سره دي. اول د رسیدنې یا پخوالي مرحله یا ګروت ون لکه څنګه چې تاسو یې په عکس کې وینئ. دوهم د جوړونې پړاو یا د سنتیزس پړاو. ګروت ون یا د رسیدنې یا پخوالي اوله مرحله، سنتیزس یا د جوړونې پړاو، د رسیدنې پړاو دوهمه برخه، مایتوزس او سایتوکاینیزس. دغه د یوکاریوت حجرې د دوران دایره یا سایکل دی. د مایتوزس عملیه نو اوس چیشته؟ د مورنۍ حجرې په هسته کې کروموزومونه دلته دوه چنده کیږي یا ډیپلویډ کیږي، په دوه مساوي سایټونو باندې ویشل کیږي، دوه مختلفو برخو ته ځي. په پای کې دوه ورته حجرې ورڅخه جوړیږي، دوه دنې ایډنټیکل حجرې، ټو ایډنټیکل ډاټر سیلز ورڅخه جوړیږي. د مایتوزس عملیه پړاوونه په لاندې شکل سره دي: انټرفیز دی، پروفیز دی، میتافیز دی، انافیز دی، تلوفیز دی او سایتوکینیزس دی. دا هر پړاو چې دی ځان ته جلا جلا ویډیو بحث لري. سایتوکینیزس څه ته وایي؟ د سایتوپلازم له بیر څخه عبارت دی، دقیق تر ټولو ساده تعریف دی. د تلوفیز په پای کې دوه دنې هستې منځته راځي. وروسته د سایتوپلازم په منځ کې ژوروالی لکه څنګه چې ما وویل داسې ګونج رامنځته کیږي چې د ویښته درس په نوم باندې هم یادیږي. دغه ژوروالی زیاتیږي او مورنۍ حجره په دوه دانې لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي. لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ګورئ، د حجروي ویش په جریان کې دغه ګونجه چې ده، د دې څخه وروسته سایتوکینیزس رامنځته کیږي یا حجره په دوه برخو باندې ویشل کیږي. د حجرې د ویش میخانیکیت په څه خطر باندې حجره ویش کوي؟ فزیکي حالت یې داسې ویلی سو، کله چې یو حجره خپل عظیمي حد ته ورسیږي، وده یا درېږي یا بڼه تغیر کوي. د دې دپاره چې دا حجره مړه نه سي، دا په نور د حجرو باندې ویشل کیږي تر څو هغه غټې سي او وده وکړي. کیمیاوي حالت یې بیا داسې دی، د ډي این اې مالیکولونه زیاتیږي. په د ډي این اې مالیکولونه چې په حجره کې دي هغه زیاتیږي او ځانګړي هورمون دی یو دانه شتون لري چې هغه د حجروي ویش تعمیل یا باعث ګرځي. د مایتوزس اهمیت په څه کې دی؟ مایتوزس لاندې اهمیتونه لري. اول خو دا چې د ژوندي موجود وده رامنځته کوي، او بل د ټپ جوړېدل. کله چې یو ټپ انسان په ټپ باندې مبتلا سي، یو ځای زخمي سي، دغه ټپ د مایتوزس اهمیت په دې کې دی چې حجرات جرجر ویش کوي او دا ټپ جوړوي. د نوي حجراتو جوړول، دغه خبره د نوي حجراتو جوړول دی چې د ټپ په جوړولو کې برخه اخلي. د کروموزومونو برابروالی او د ارثي خواصو لېږدونه د والدینو څخه و اولادونو ته. مایوزس لغوي معنا د لږوالي په معنا ده چې د کروموزومونو د لږوالي ویش هم بلل کیږي. دلته له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور دنې لورنۍ حجرې تولیدیږي. نوي تولید شوي حجرې د مور په پرتله باندې نیمایي کروموزومونه لري. په نوي حجراتو کې ان کروموزومونه دي، یعنی هپلوئید دي، چې د مذکر او مونث ګمنټونو یو ځای واجه وروسته ډیپلوئید کیږي یا ټو انترسیږي. لومړنۍ مایوزس، په لومړنۍ مایوزس کې لاندې پروسیسونه شامل دي: پروفیز دي، میتافیز دي، انافیز دي، تلوفیز. لکه څنګه چې ما وخت وویل، انافیز، میتافیز، تلوفیز دا خپل جلا ځانته بحث لري، په دې ځای کې بحث نه پر کوو. دوهم مایوزس د مایتوزس د عملیه په شان دي لکه څنګه چې وخت مو وویل. د مایوزس د عملی اهمیت په څه کې دی؟ اول خدا چې کروموزومونه له اصلي حالت څخه کمیږي، و هم د کروموزوم ډیپلوئید حالت په هیپلوئید باندې بدلیږي. یعنی دلته ساده ان یو سیټ کروموزومونه موجود دي، دغه څخه وروسته چې بدی دوه سره یو ځای کیږي، مذکر او مونث ګمټونه بیا ډیپلوئید کیږي یا دوه سیټ د کروموزومونه بیا پیدا کیږي. او بل د الکاب حالت کې کروموزومونه ثابت حالت غوره کوي.
لخون کې مواورې دل چې د حجرې د ویش یو لوی لامل دا دی چې حجره لټاکلې اندازې غټیږي. نو د دې لپاره چې حجره مړه نشي او ژوند ته دوام ورکړي، نو په ګڼو حجرو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د دولسم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د بدن یو مهمه عملیه وایو. دا عملیه د وینې تصفیه ده. نن بل خون کې واورو چې اطراح څه ته وایي او د انسان له بدن څخه اضافي او مضره مواد څه ډول او په کومو لارو خارجیږي. د دې تر څنګ به دا هم واورو که د انسان له بدنه دا مواد خارج نشي نو څه ډول ستونزې پیدا کولی شي.
د وینې تصفیه موږ په دوو ویډیوګانو کې تر بحث لاندې نیسو. اول سر راځو د وینې تصفیه پیژنو چې څه ویل کیږي. په دې موږ انشاءالله ټوله پوهیږو چې موږ خوراک کوو، څښاک کوو، فعالیتونه کوو، حرکت کوو، تمرین کوو. زموږ په بدن کې د دغه فعالیتو په نتیجه کې ځینې اضافي او بیکاره مواد تولیدیږي چې دا باید د بدن څخه په هر صورت باندې خارج شي. که نه سي خارج، دوی د ځان سره ځینې ناجوړیانې و انساني بدن ته یا ژوندي موجود ته راوړي د ځان سره، او حتی دا چې د مرګ لامل هم ګرځي. اوس نو اطراح دغه ته وایي چې دغه اضافي او بیکاره مواد د بدن څخه لیرې شول، بس دا اطراح شوله. او دا اطراح پر څو طریقو پر څو لارو باندې سرته رسیږي. مثالونه یې په لاندې ډول دي. اول دا چې موږ اکسیجن اخلو، هغه د سږو د لارې په وینه کې نشریږي، ټوله بدن کې انتشار کوي، د هغې خوا څخه بیرته کاربن ډای اکساید راټولوي او سږو ته راوړي او د سږو د لارې اخراجیږي. دا یو ډول تصفیه شوله. خوله د پوستکي د لارې د ډېر حرارت درجه په واسطه باندې د میتابولیزم د زیاتوالي په نتیجه کې، د حرکت په نتیجه کې، د نور فعالیتو په نتیجه کې خوله د پوستکي د لارې وځي، یعنی حرارت د بدن د لارې وځي. ډکې بولې د کولمو د لارې یا غایطه مواد د کولمو د لارې دا بله کمی تراس وله، او تشې بولې د پښتورګو د لارې دا جلاره کمی تراس وله. د انسان اطراحي سیستم چې دی، چې یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجوي، هغه د پښتورګو څخه عبارت دي. د اطراحي سیستم دغه غړي چې دغه تیر شیان چې موږ وویل یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجیږي، هغه د دغه اطراحي سیستم په واسطه باندې سرته رسیږي. پښتورګي یا کډني، حالبین یا یوریترز، مثانه یا بلادر، او حالب یا یوریترا شامل دي. د هغو څخه اول راځو پښتورګي یا بډوډۍ یا کډني وایو. هر انسان دوه پښتورګي لري. د پښتورګي شکل لوبیا ته ورته دی، سور رنګ لري، د معدې څخه لاندې د ګیډ په برخه کې د ملا د تیر رسته او چپه طرف ته موقعیت لري. چپه پښتورګي تقریبا تر رسته پښتورګي یو څه لوړې خواته موقعیت لري. د پښتورګو هغه مکعره خوا چې هغه کې د وینې شریانونه، لیمف نودونه، اعصاب، وریدونه، دغه پښتورګو تورنونه وځي، دې برخې ته هیلس ویل کیږي. او همداشان د پښتورګو څخه یو نل وځي د باندې، د هر پښتورګي څخه، یعنی دوه دانې نلونه راوځي، یو د یو پښتورګي څخه، یو د بل پښتورګي څخه. د یوریټر په نامه سره یادیږي، دا یوریټر ستې دي، یا دا نلونه چې دي ادرار مثانې ته انتقالوي. د مثانې څخه ادرار د یوریترا یا د حالب د لارې د یو نل په واسطه د بدن څخه خارجیږي. په دې شکل کې تاسو کتلی سئ چې دوه دانې پښتورګي موجود دي. د دې پښتورګو څخه دوه دانې نلونه چې یوریټرز ورته ویل کیږي، د پښتورګو څخه ادرار وړي و مثانې، یا د مثانې کڅوڼې ته، یا بلډر ته. هلته د ذخیره کولو څخه وروسته، کله چې ذخیره سوله، هغه لیمیټ یا اندازه چې ورسېدله، د هغه څخه وروسته د بولې لارې یا هم د یوریترا د لارې د بدن څخه خارجیږي. د پښتورګو داخلي جوړښت څنګه دی؟ یو پښتورګي په اوږد ډول باندې موږ پریکو، نو دوې عمده برخې موږ پکې شکلدلی سو. یوه د کورټکس یا د قشر برخه ده، او یوه د ننه برخه یا د میډولا برخه ده. ادرار چې دی، هغه په قشري او د ننۍ برخه کې د نفرونونو په واسطه باندې جوړیږي. نفرونونه بیا جلا واحدونه دي چې خپله په پښتورګو کې موقعیت لري. د هغه څخه وروسته د ادرار د نفرونو څخه د لنګچې یا د پلبس خواته انتقالیږي، او د یوریټر یا حالبین له لارې مثانې ته رسیږي. نفرون څه شی دی؟ هر پښتورګی د نفرون په نامه بیخي ډېر کوچني مایکروسکوپیک ټیوبونو څخه جوړ سوی دی. نفرون د پښتورګو د جوړښت او فعالیت واحد دی. څه معنی؟ یعنی پښتورګي هم د نفرون په واسطه باندې جوړ سوی دي، هم د پښتورګي کار د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي، فعالیت د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي. دغه نری نلونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، یا دغه نری ټیوبونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، او پلویس یا لنګچې ته یې استوي. پلویس د یوریتر لومړنۍ برخه ده چې د پیالې ته ورته جوړښت لري، او د میډولا په بیخ کې واقع دی. نفرون څنګه جوړښت لري؟ نیفرون د پښتورګي د جوړښت او دندو واحد دی. دا موږ وویله د فعالیت واحد دی چې شمېره په هر پښتورګي کې 1 میلیون ته رسیږي. د نیفرون په سر کې پیالې ته ورته جوړښت چې د بومنس کپسول په نامه سره یادیږي دغه شتون لري. د نیفرون په بل سر په ټولونکي یا کلکټنګ ټیوبول پورې نښتی دی کوم چې یوریا اخلي او لنګچې ته یې لېږدوي یا پلویس ته یې لېږدوي. بومن کپسول چې دی هغه یو شمیر ویښته ډوله رګونه یا هیر لایک رګونه لري چې د ګلومیرولس په نامه سره یادیږي هغو احاطه کړی دی. د نیفرون دواړو واحدونو یعنی بومن کپسول او د ګلومیرول د فلټر یا تصفیه عملیات سرته رسیږي. یعنی د نیفرون دغه دواړې برخې که بومن کپسول دی که ګلومیرول دی دا کار سرته رسوي تر څو د وینه د دغه یوریا او د دغه اضافي موادو څخه تصفیه کړي. نیفرون په عمومي ډول درې برخې لري: پروکزیمل ټیوبول یا نږدې ټیوب، هنلی لوپ یا د لوپ آف هنلی، او ډیسټل ټیوبول یا لیر ټیوب. په دې عکس کې تاسو کتلی شئ د ګلومیرول او د بومین کپسول په شکل باندې تاسو ته ښکاره کیږي. د پښتورګي کوچنی شریان راځي و بومین کپسول ته. د هغه ځای څخه وروسته دغه ګرده پروسه لکه څنګه چې موږ تشریح کړل اول سر ادرار راځي و پروکزیمل ټیوبول ته یا و دغه ټیوبول ته راځي. د دې ځای څخه بیا راځي و لوپ آف هینلی ته، بیا مثلا ډیسټل ټیوبول ته، بیا و کلکټنګ ډکټ ته. د هغه ځای څخه وروسته یعنی په دې جریان کې پروسه ډېره اوږده ده. په دې جریان کې په سلهاو هغه ضرري توکي یا مضر توکي چې دي هغه خارجیږي او هغه مهم مواد چې دي هغه بیرته د دوی په واسطه باندې جذبیږي و بدن ته.
په نننی درس کې پر دې پوه شو چې نفرون د پښتورګو مهمه برخه جوړوي او د پښتورګو ډیری چارې د همدې نفرون په واسطه ترسره کیږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د ښوونکي له لوري بیان شوي درسونه بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ او د کتاب په تمرینونو کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړئ. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.